افغانستان کې د سحر 10 بجې سوي تاسو آزادي رادیو ته ورجاسې ویلې او ساته خبرونه ته مو هر کله کو چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې سوي په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو د ملګرو ملتونو سرمنشي وی هلمند په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کموالي لپاره خبري شو نتیجه ورکړي. خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي هیلمند دی په پاکستان کې افغان کډوال په زور اخراج نه کړای سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د افغانستان د سولې لپاره ښه اسانتیا برابره کړې ده. په چین کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو تایید سوې پیښې تر 1540 واوښتې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي هیلمند دی چې په پاکستان کې افغان کډوال په زور اخراج نه کړای سي. سید حسین عالمی بلخی نن د شنبه له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا غوښتنه په داسل کې مطرح کړه چې په پاکستان کې نن د افغان کډوالو د 40 کلن حضور په اړه دوه ورځنی غونډه روانه ده. شغلی بلخی له دې دوه ورځنی غونډې د خپلې تمې په اړه ازادي رادیو ته وویل. هیله منیو د افغان کډوالو ملاتړ وسي او له جبري اخراج سره مخامخ نسي. هیوادونه دي له هغو افغانانو سره چې په خپله خوښه خپل هیواد ته ستنېږي مرسته وکړي. په افغانستان کې د پایداره ادغام زمینه دي برابره سي. هغه کسان چې په پاکستان، ایران او نورو هیوادونو کې د کډوالو په توګه ژوند کوي تر هغو چې د داوطلبانه راستنېدو زمینه یې برابرېږي د نړیوالې ټولنې او د یو این ایچ سی آر لخوا دې ملاتړ وسي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د 40 کلن حضور په اړه نړیواله غونډه د پاکستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري لخوا تنظیم سوې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته رسېدلی له پاکستان افغانستان ته د کډوالو پر داوطلبانه ستنېدو ټینګار کړی دی. اټکل کېږي په پاکستان کې 2 میلیونه او 4 لکه راجستر او غیر راجستر افغانان دېره دي. د جمهور ریاست د دویم راستیال محمد سرور دانش په مشرۍ د افغانستان د حکومت یو هیات په دې غونډه کې د ګډون لپاره پرون اسلام آباد ته رسېدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي هیواد یې د افغانستان د سولې لپاره اسانتیا برابره کړې او پاکستان ته اوس د دې مسئلې د حل په سترګه کتل کېږي. هغه دا خبره پرون په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوترش سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړه.
We've discussed the efforts Pakistan
موږ پر هغو هڅو چې پاکستان د سولې پر پروسه کې د اسانتیا برابرولو لپاره کړي بحث وکړ دوی هم تاییدوي. موږ نن د حل د برخې په سترګه کتل کیږي. یو وخت چې پاکستان ته د ستونزې په سترګه کتل کېدل قریشي داسې مهال د افغانستان سولې د پروسې لپاره د اسانتیا د برابرولو موضوع یادوي چې افغان حکومت لا هم وایي چې د پاکستان له همکاري ډاډه نه دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر اونۍ د منشان یا مونیخ په امنیتي کانفرنس کې ویلي وو چې پریکړه لا هم پاکستان ته پاتې ده. افغانستان صادقانه بحث غواړي چې دواړه خونه لري، یو د طالبانو د پناه ځایونو بندول او بل هم د سیمه ییز امنیت لپاره د ګډ تفاهم جوړول. په چین کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو تایید سوې پیښې تر 1540 واوښتې. د چین د روغتیا ملي کمیسیون ویلي په دې ناروغۍ تر پرون یکشنبه 1201 کسان مړه سوي دي. دا تازه معلومات په داسل کې خپاره شول چې د چین دولتي رسنیو وړم ورځ د ولسمشر شي جنګ پین تازه وینا خبره کړې وه. په هغې وینا کې ولسمشر ویلي و چې له هماغه پایله یې د دې وایرس د خپرېدو پر ضد د اقداماتو رهبري کړې ده. بلخوا جاپاني چارواکو په یوه قرنتین سوې سیاحتي کښتۍ کې په کورونا وایرس د 90 کسانو د اخته کېدو خبر ورکړی دی. په دې کښتۍ کې چې د جاپان ساحل ته څیرمه قرنتین سوې او 3200 کسان پکې دي په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 355 ته ورسېد. په همدې حال کې په توکیو کې د امریکا سفارت ویلي دوی دربدستوي الوتکې چې د کښتۍ په سلګونو مسافر پکې وو نن له جاپان څخه امریکا ته روانې سوې. شاوخوا 340 امریکایي وګړي په دې کښتۍ کې چې ځینې کسان پکې په کورونا وایرس اخته سوي امریکا ته په الوتکو کې د انتقال په حال کې دي. دوی به امریکا ته له رسېدو سره سم د 400 ورځو لپاره هم قرنتین وي. هغه کسان چې د دې وایرس نښه پکې ولیدل سي په جاپان کې پرېښول کیږي. د آذربایجان پولیسو په باکو کې د نویو اعتراضونو په درشل کې د درویو مخالفو ګوندونو مشران او څه باندې 100 تنه فعالان نیولي دي. دا مظاهرې په آذربایجان کې د تیرې اونۍ د پارلماني ټاکنو پر نتایجو تر اعتراض وروسته کیږي چې پر دغو نتایجو نړیوالو څارونکو هم انتقاد کړی دی. ګڼ نیول سوي کسان پرون خوشې سول. د ټاکنو مرکزی کمیسون په حواله حاکم ګون د فبروري د نهمې په ټاکنو کې د ولسی جرګې په 125 څوکیو کې 2 څوکۍ ګټلې دي. تقریبا ټولې نورې څوکۍ وړو ګوندونو او هغو خپلواکو کاندیدانو ګټلې چې ولسمشر الهام علیف ته وفادار دي. مخکې تر دې چې پرون غیر مجاز اعتراضونه پیل سي، پولیسو د دریو ګوندونو رهبران یا د هغوی په کورونو یا د ګوندونو په دفترونو کې ونیول. د پاکستان په سند ایالت کې پولیسو د یوه محلي ژورنالیست مړی موندلی دی. چارواکي وایي د عزیز میمون مړی پرون په نوشیرو فیروز ولسوالۍ کې ترلاسه سوی دی. لومړني راپورونه وایي چې میمون اول خفک سوی، بیا یې مړی د اوبو کانال ته اچول سوی دی. دغه ژورنالیست سندي ژبې ټلویزیون کاویش ټلویزیوني شبکې او کاویش ورځپاڼې ته کار کاوه. دغه ژورنالیست څو میاشتې مخکې یو ویډیویي پیغام خپور کړی و او په هغې کې ویلي و چې د یوه خبري راپور له کبله د مرګ ګواښونه ورته سوي دي. په نیویارک کې دیره د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د 2019 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې راپور ورکړی و چې په پاکستان کې د یوې لسیزې په جریان کې د 1400 خبریالانو د وژنې قضیې ناهله پاتې دي. خبرونه مولا آزادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 3:15 دقیقې سوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي هیله مند دی چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کموالي لپاره خبرې ښه نتیجه ورکړي. انتوني ګوتریش دا خبرې په اسلام آباد کې یوه مطبوعاتي کنفرانس ته کړي دي. جزئیات له صفي الله ستانکزین.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ویلي د تاوتریخوالي کمښت د سیاسي جوړجاړي او دایمي اوربند لپاره حیاتي دی. سرمنشي ګوتریش چې د کډوالو په برخه کې یو نړیوال کانفرنس لپاره پاکستان ته تللی، پرون یې د افغانستان د سولې په مسله خبرې وکړې. زه دغه هیواد ته د سولې د راتلو په هدف مهمې هڅې له نږدې تعقیبوم. کړکېچ ته د هر اړخیز حل ترلاسه کول د ژوند ژغورلو او دوامداره پرمختګ لپاره اړین دی. دا زما هیله ده چې د تاوتریخوالي د کمښت پر سر بحث راغنده پایلې ولري. په تیره بیا هغه تاوتریخوالي چې پکې د ملکیانو ژوند ته خطر پیښیږي. د تاوتریخوالي کمښت د سولې د داسې یوې پروسې د باور جوړونې او د ملاتړ لپاره حیاتي دی چې په مټ به یې سیاسي جوړجاړی او دایمي اوربند رامنځته کیږي. د کډوالو په چارو کې د پاکستان په کوربتوب د نړیوال کانفرنس له پیل یو ورځ مخکې یک شنبه انتونی ګوتریش په اسلام آباد کې مطبوعاتي کانفرنس ته ډاډ ورکړ چې د ملګرو ملتونو سازمان د افغانانو مشرۍ د سولې د پروسې کلک ملاتړ کوي. امریکا وایي تمه لري چې د همدې فبروري تر پایه په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو د یوې ورځنۍ پروسې شاهده وي چې په دوام به یې له طالبانو سره تړون لاسلیک کیږي. د امریکا متحده ایالتونو دفاع وزیر مارک اسپر شنبه د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې وویل چې د متحده ایالتونو او طالبانو ترمنځ په افغانستان کې د یوې اونۍ په مخه د تاوتریخوالي د کمولو په اړه یوه معامله خورا هیله بښونکې ښکاري، خو له خطر خالي نه ده. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي هم د موضوع د حساسیت په خاطر د نوم د نښودو په شرط د مونیخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې رسنیو ته ویلي امریکا او طالبان یوې معاملې ته رسیدلي او د تاوتریخوالي د کمښت پروسه به په ټول هیواد کې چې افغان پوځیان هم تر پوښښ لاندې نیسي ژر پیل شي. دغه چارواکي ویلي طالبانو ژمنه کړې چې په دې موده کې به د سړک غاړې د ماین چاودنې، انتحاري بریدونه او راکټي حملې نه کوي او امریکا به په دې څارنه کوي چې طالبان خو به له خپلو ژمنو نه اوړي. زینو لویدیزو رسنیو ویلي و چې له دوشنبې به د تاوتریخوالي د کمښت پروسه پیلیږي، خو د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سویل شاهین بیګا یک شنبه ازادي راډیو ته لیکلي چې د تاوتریخوالي کموالی له دوشنبې نه پیلیږي. شاهین بیا دا زیاته کړې چې د طالبانو او امریکا موافقه نهایي شوې او د لاسلیک لپاره به یوه خوندي فضا رامنځته کیږي چې د خبره دواړه لوري به په دې حق له جلا اعلامیې خپروي او پکې به د تړون د لاسلیک نیټه هم واضح شي. افغان ولسمشر اشرف غني چې څو ورځې مخکې له پومپیو سره تر ټلیفوني خبرو وروسته د تاوتریخوالي د کمښت په اړه خوشبیني ښودلې وه، د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې بیا د سولې په تړاو د طالبانو په نیت شک ښکاره کړ. طالبان له افغان حکومت سره تر دې دمه د مخامخ خبرو وړاندیزونه رد کړي او دریځ یې دا دی چې لومړی له امریکا سره تړون کوي او بیا به له افغانانو سره خبرو ته حاضرېږي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي هیله مند دی چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره خبرې ښه نتیجه ورکړي. وسم له فیروزی عزیزی څخه اوري چې په کابل کې نن ورځ پونه څخه خبر کړی.
هشت صبح ورسپانې خپل سر مقاله د جمهوری حوزه باید واحد دریز او تر هولري په سرلیک پیل کړي او ټینګار کړي چې ولسمشری مانی باید د ټولنې له ټولو اقشارو سره د سولې لپاره مشورې وکړي. د سر مقاله لیکوال لیکلي اوس چې ولسمشری مانی ویلي چې راتلونکو اونۍ کې به له طالبانو سره د سولې د مذاکرات لپاره سلام مشورې کوي، باید د ټولنې ټولو برخو، سیاستوالو، مدني ټولنو او عام خلکو سره سلام مشورې وسي او یو واحده طرحه دې جوړه کړای سي. لیکوال په دې باور دی چې جمهوری ریاست دا کار کړای سي او کچېری لټول هیواد نه په یو واحد دری سلا وسی د سولې مذاکرات به پایله ورکړي. سرمقاله لیکونکي لیکلي طالبان او افغان حکومت باید هغه ډول یې چې نړیوالو ته د سولې ژمنه کړې په دې اړه جدي پام وکړي ترڅو په افغانستان کې سولې راسي. لیکوال ټینګار کړی چې مهالنۍ ولسمشرۍ ټاکنې نه باید د سولې په خبرو اترو اغیز ولري، بلکې افغان حکومت دې دا حال په ښه ډول مدیریت کړي. ویسا ورځپاڼې خپلې سرمقالې ته یو طرفه رجسونه څه معنا عنوان ورکړی چې پکې راغلي امریکا باید له طالبانو د نړیوال تضمین لپاره د دوی او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو د افغانانو په ګډون د سیمې او نړۍ مهم هیوادونه هم شریک کړي. د سرمقالې لیکوال لیکلي امریکا دې یوازې د یو دود لپاره نه، بلکه په رښتینی ډول له طالبانو دا ضمانت واخلي چې کچېری له دوی سره سولې ته رسیږي، له هوکړې وروسته دې خپل ژمنو ته وفادار پاتې سي. د لیکوال په باور د امریکا او طالبانو ترمنځ تر سولې وروسته چې له طالبانو د ژمنو د ماتولو څومره اندېښنې سته، په خبره یې دا اندېښنه تر هغوی زیات افغان حکومت لري. د لیکوال په خبره دا ویره هغه وخت پای ته رسیدلی سي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ سوله نړیوال تضمین ولري. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې ترهګري د افغانستان او نړۍ ګډه ستونزه ده. د لیکوال په باور لا هم پاکستان د افغان سولې پر وړاندې خنډونه جوړوي او نړیوال باید پر دغه هیواد فشار راوړي چې له خپل دغه دریځه په شا سي. لیکوال لیکلي افغان حکومت د سولې لپاره هڅې کوي، خو په پاکستان کې لا هم په پراخ ډول د طالبانو پټنځایونه او ځالې سته چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره یو ستره ستونزه ده. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی په مونیخ کې له امریکایي چارواکو او نورو نړیوالو سره په خبرو کې ټینګار کړی چې دا کافي نه ده چې طالبان په رسمي ډول یوازې له القاعده ډلې جلا سي، بلکې له هرې هغې ډلې دې جلا سي چې د افغانستان سیمه او نړۍ د امنیت لپاره ګواښ پېښولی سي. لیکوال د ولسمشر غنی له قوله لیکلي چې افغان دولت لا هم له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان له اړخه ډاډمن نه دی او نړیوال باید په دې برخه کې جدي همکاري وکړي.
تاسو زادي رادیو تواجه د موسیقي پروگرام په یو راپور پسې اوریدل سي. د ولسي د سولې ولسي حرکت غړي وای چې لمړی باید په هیواد کې قربان وسی او بیا د سولې خبرې پیل سي. د په اصل کې د چې پرون په غزنی کې دغه حرکت لخوا په هیواد کې د سرتا سري سولې د ټینګښت په هدف لاریون سوي دی. تفصیل د حبیب الرحمن تاثیر په راپور کې.
دلته موږ کرای چونی کو خدا په دې وطن کې سوله راولیا، موږ باید سوله وسي، موږ کار وکړو، مدرسه ووایو، مکتب ووایو، موږ په خپل کار اخته شو. په دا مل کې موږ ورور وژله بس ده.
دا ته کله نامین دی امین د لاسي کراچۍ تر شا ولاړو لیکلی شعاري په لاسونو کې نیولی لیکل سوي دی موږ سوله غواړو. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ په غزنی کې د سولې ولسي حرکت له لورې په هیواد کې د سرتاسري سولې د ټینګښت په موخه د ښار په یو شمېر واټونو لاریونونه او بیا په فرخي څلور لارې کې یوه غونډه ترسره سوه. په غونډو او لاریونونو کې د یاد حرکت د غړو ترڅنګ د دغه ولایت د ځینو مدني او سیاسي ټولنو د استازو ترڅنګ سلګونه تنه سپینږیرو ځوانانو ښځو او ماشومانو ګډون کړی و. د سولې شعارونه یې ورکول او شعرونه یې ویل.
لکه مستریو ته موږ ته خوشحالی راولې، پروردگار امن سوله ازادي راولې.
د سولې ولسی حرکت مرکزی کمیټې غړي فرهاد عادل د غونډې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل زموږ دغه هڅې کول د ولس راویښول او په جګړو کې ښکېلې ډلې سولې ته رابلل دي.
زمونږ اصلي ادب ولس راویښونه ده او دغه ولس راویجی کول دي. نو بس ولس راویښ سي او په اخیری کې پریکړه وکړي چې د نړیوالې ټولنې مخې ته زمونږ اصلي ادب ده. مونږ غواړو د نړیوالې ټولنې مخې ته کېنو او هغوی ته ووایو چې نور دا جنګ بس کړي، دا جنګ د مونږ خپل نه ده، دا جنګ پردی ده.
دا یاد حرکت یو بلغړی حاجی محمد نیکزاده وویل، موږ سوله غواړو، لومړی باید اوربند وسي او بیا د سولې خبرې پیل سي.
لومړی باید اوربند وسي او د اوربند د سایه لاندې د سولې خبرې شروع سي. کچیر دوی د خشونت د راکمېدلو زیرې جوړوي، کچیر دا ځینې واقعیت د اوربند لپاره وي، د سرتاسري اوربند لپاره وي، بیا دا ځینې اولس ته قابل قبول دي، نو هغه هم د افغان اولس ګټه ده او هغه ته شرف خلاص.
په غزنی کې د وطن ملي ګوند مسول او د ډاکټر نجیب الله بنسټ مشر شایسته خان غزنیوال چې په دغه غونډه کې ګډون کړی وو، ازادي راډیو ته وویل خلک دې د دغه ډول حرکتونو ملاتړ وکړي.
موږ د دې په خاطر راوتلي یو، اول غزنی ته ډیر اړتیا ده چې د غزنی ټول ولسم